سید قادر جلالوف در بخش تکنیک، حالا هم در نیم ساعت پیش رو در برنامه حاضر با اسمت ساروان باشید.
دیر مننه نعیمی صاحب، قدر من آوردون که اکتب جیش که سلامون آورندی کم در دی ساعت پر خبروانه که در کندوز در پیشی پا اره تحقیقات نن پیلیجی در غراز آوری چه مرشان و جرگه در کابل پسرکونو که در خندونو پا اره بحث کوی او یوش میر نور موضوعات خو تر هر چورندی در دی ساعت خبرون آوری. په پکتیکا کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو شاوخوا سل تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي او ایټالیایي ژغورونکو په مدیترانه کې 2200 پناه غوښتونکي له ډوبېدو وژغورل. د خبرونو تفصیل، د کندوز د پنجشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکی ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د کندوز د والي ویان محمود دانش آزادی رادیو ته وویل تمه ده دا پلاوی چې مشي د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیښې په اړه څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې ګرم پیژندل کېږي قانوني چلند وکوي. څلور شپې مخکې په یوه هوایي حمله کې د کندوز ښار اړوند بوز کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو په مر ژوبلې سربیره یو دیرش ملکیان ووژل شول. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مر ژوبله اړولې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرؤف مسعود پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په دغو عملیاتو کې چې په تروې وړممۍ اواز خواول سوالوی که وشول شاوخوا سل وسلوال مخالفان وشل شوی او یو درشنور تپیاندی. د شاغل مسعود په وینا د عملیات په ډیری همژغی وشول او د دولت وسلوال مخالفان د ور اوشت مرجوبلی په خاطر تر ډیره نور د فعالیتوان نلری.
ډېر وسایط یې منځ ته تللي دي او د دوی بعضې اسلحې زموږ ملګرو ته په لاس ورغلي دي. دوی دومره درنه ماتې خوړلې ده چې انشاءالله بیا به د پکتیکا یو کونج ته هم دوی په سپک نظر نه ګوري.
شاغل مسعود دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو وسلوال طالبان د دې ترڅنګ چې په سیمه کې نښتې تاییدوي د سلو طالبانو د وژل کېدو په اړه د پکتیکا د امنیتي چارواکو اداره دوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په نښتو کې د دوی څلور تنه وژل شوي او اووه ټپیان دي، خو د مقابل لوري په لسګونو کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو استرالیایي کارکونکي پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې ده. یو امنیتي مقام د نومدنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د قلای فتولال له اتم سړک تښتول شوې او پولیسو د تښتونکو د پیژندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. په همدې وخت کې په اکبر مؤسسه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تښتول شوې کارکونکي د غیر حکومتي مؤسسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه. د کابل پولیسو د شپې تر ناوخته د تښتول شوي ښځې د موندلو هلې ځلې کولې، خو جزئیات یې رسنیو ته نه دي ویلي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له همدې سیمې یوه هندۍ میرمن جودیت دوسوزا چې له آغا خان موسسې سره یې کار کوو د وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شوه چې له څلورو میاشتو وروسته د پولیسو په هڅه بیرته خوشي شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د نومبر تر اتمې پورې یوازې دوه ورځې وخت لري څو په هغو ایالتونو کې چې بریای برخلیک ټاکونکي ده زیات خلک ځانته جلب کړي. د چټکو کمپاینونو په لړ کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ په شمالي کارولینا کې خپلو مینهوالو ته وینا وکړه. د پدې خوشي وشوده چې مینیسوټا او میشیګان ته روان دي چې د میرمن کلینټن پلویان پکې زیات دي. شمالي کارولینا هم هغه ایالت دی چې بریای ترامپ جمهوری ریاست ته رسولی شي. خوب باید په دریو نورو ایالتونو فلوریدا، نووادا او نیو همپشایر کې بریالی شي. هیلری کلینټن هم د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په کمپاین بوخته وه. د هغې له وینا مخکې ورشت وشو، خو راټولو شوو کسانو ته یې وویل چې باید رایه ورکړي. هغې یوه ورځ مخکې په پنسلوانیا کې د پاپ سندرغاړي کیټی پیری او د هپ هاپ هنرمندانو بیانسی او د هغه د میړه ملاتړ جلب کړ. د وی امریکایي ادارې د شوی سروې لمخې تر دې دمه هیلری کلنټن سباندې شپږ څلوېښت فیصد او ډونالډ ټرمپ سباندې څلور څلوېښت فیصد رایې لري چې دا به د نومبر د اتمې نیټې د انتخاباتو په ورځ پریکړه لا سخته کړي. له بلې خوا د امریکا د جمهوري پال ګوند د ولسمشرۍ د کاندید ډونالډ ټرمپ میرمن میلانیا ټرمپ په 1990 لسیزه کې مخکې تر دې چې په امریکا کې د کار قانوني اجازه ترلاسه کړي په متحده ایالاتونو کې د ماډلینګ د لسو دندو په وړاندې پیسې ترلاسه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ځانګړي راپور له مخې میلانیا ټرمپ په 1990 میلادي کال چې امریکا ته د سفر په ویزه تللې وه تر 60,000 ډالره زیاتې پیسې د کار په بدل کې ترلاسه کړي دي. میلانیا ټرمپ چې د ډونالډ ټرمپ درېیمه میرمن ده اصلا د سلووینیا اوسیدونکې ده. دې ته په 2001 میلادي کال کې د امریکا ګرین کارت ورکړی شو او په 2006 میلادي کال یې د امریکا تابعیت واخیست. میلانیا ټرمپ تر دې یو کال وړاندې یعنی په 2015 میلادي کال کې له ډونالډ ټرمپ سره واده وکړ. ایتالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته په لارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلې دي. چارواکو لس مړي هم له اوبو راایستلې دي. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي دا پناه غوښتونکي پرون له 1400 بیړیو د عملیاتو په لړ کې ژغورلې دي. د هسپانیا ژغورندوی سمندري ډلو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د کډوالو نړیوالې ادارې روانه ونی وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 4,200 پناه غوښتونکي په مدیترانه سمندرګي کې اوبو ډوب کړي چې د تیر کال په نسبت چې 3,200 تنه ډوب شوي وو زیات دي. د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي چې سږ کال 1,950,000 پناه غوښتونکي د اوبو للاری ایتالیا ته رسیدلې چې ډیری یې د افریقا د شمال او منځني ختیځ اوسیدونکي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.9 او FM 100.5 څپه دوام کوي. د کندوز د پیشی پاړه پلټون کې پلاوی نن چیرنی پیلوی کابل شاریان وای
پیل وو بجو اتو بجو نه خواته سو مثلا مشکل ولري ډیر ترسو و باندې ګرځي.
مشانو جرګه د کابل په سړکونو کې د خندونو په اړه بحث کوي.
موانع د لارې باندې سوي مثلا جمپونه یا چولی دا ډیر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
د پلازمینه یوشمیر اوسیدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښنه شي.
خپله بیوروکراسي ده، اوږدې پروسې دي، خپله د تدارکاتو اوږده پروسه ده.
د اوبو او انرژي وزارت په شمال کې 15 بندونه جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات په ازادي رادیو ویب پاڼه کې کتلای او همدارس اوریدلای شي. د کندوز ولایتي چارواکي وایي په یو هوایي حمله کې د یو دیش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو پلاوی به نن څېړنې پیل کړي. د پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه هم وکړل. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو عمومي قومندان د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانک صاحب وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبه ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تېروتنه شوي، څو ملکان په نښه شي او څنګه دا ملکان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
ښاغلی دانشوی ترن پیلوی دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوی دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوي، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي به. دا مسله به له سره وڅېړل شي.
جوانب قضایه را انشاءالله به بررسی میگیرن.
د یادې پیښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځینې جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. او خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګنا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم، هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو د بیګنا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت، این چیزی را نمیتونه تاسف درمان بکنه.
خغلی هلال رسنوی ته ویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لاس ورکو کبل کار نشو کوله، الکتر لګه پیغام می غمجنیو او غم خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په صورتونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو رسیدگی د پیکې د عاملینو څېړنه او د هغو کسانو موندل چې بیغوري یې کړي د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې په ورستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوالې، غلاوې او غلچکی بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤلان په بېغوري تورنوي او وایي چې د کابل پولیس د ښار د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تیره شپه هم په کابل کې یوه استرالیایي میرمن چې په یوه انجیو یا غیر حکومتي موسسه کې کار کوي تښتول شوې ده او تر اوسه پورې برخلیک څرګند نه دی. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې جنایي جرمونه کم شوي دي. په دې موضوع د عبادالله حنانزي راپور واوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډیر کله په ښار کې غیر مسؤول وسلوال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل
د شپې له تو بجو خو هیڅوک آزاد ګرځېدلی نسي، خپل سر یې ډزې کېږي. په مجموع کې یو وحشت دی. ولایتونو خلاصه چې په کابل کې هیڅوک آزاد له کوره نشي وتلی.
شپې له اوو بجو اتو بجو نه خواته څوک مثلا مشکل ولري، مریض سي، له چېرته کار ولري، په ډېر ترس وام باندې ګرځي.
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نشي کولی حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خود کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي سره په خبرو کې ویل چې د پخوا په پرتله په وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ویل چې یوازې په تېره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولې دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خودسر او غیر قانوني وسلوالو حضور کلتور د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو خیخو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی وایي چې د کابل په امنیتي حوزو کې د روابطو پر اساس د مسؤلانو ګمارل د امنیتي ستونزو عامل شوې، چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمېر زورواکي لاس لري.
هغه تعینات او مقررې چې په یو شمېر ادارو او حوزو کې د ځینو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زېږوي، ځکه کار اهلکار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زېږولی دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي وو چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډېره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډېره ضعیفه کړې ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د یو شمېر سړکونو او سیمو د بندېدو موضوع به ډېر ژر د دې جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر دولتي چارواکو او سفارتونو لخوا د سړکونو بندولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع په اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د کابل ښار خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د ستونزو د هواري په هدف په د سیمنټي دیوالونو په وسیله د سړکونو د بندښت په مسله په مشرانو جرګه کې بحث وکړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت د یو شمېر مشرانو او سفارتونو لخوا د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د موانعو جوړولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اغلې حسیني وویل سرل دی چې د کورنیو چارو وزارت سوزلی ویلی چې دغه ستونزې به هوارې کړي خو تر دې مهاله نه دی بریالی شوی.
اساسي ستونزه د سیمنټي دیوالونو ده چې د سفارتونو او چارواکو لخوا په یو شمېر سیمو کې ښودل سوي دي چې د کابل ښار خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څو ځلې هڅې کړي خو نه دی بریالی سوی، خو موږ له خلکو سره ژمنه کوو چې دغه مسأله به په عمومي جلسه کې شریکه کړو تر څو ورته اساسي حل لاره پیدا شي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکو هم د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په واسطه د ښار د یو شمېر سړکونو له بندولو څخه شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
موانع د لارې بندې سوي، مثلا جمپونه یا چولې، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي. څوک حاضري لري، څوک مریض دی، په وخت باندې وظیفې ته خپل کار ته نشي رسېدلی.
د کابل ښار د ترافیکو له پلوه ډېرې ستونزې لري، تر دې چې که یو څوک ناروغ وي په وخت روغتون ته نشي رسېدی.
شهرناو، شیرپور، وزیر اکبر خان، ششترک، د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو لارې، درېمه کارتا، څلورمه کارتا، کارتې پروان، د ملي شورا سړک او درلمان سړک هغه سیمې دي چې د کابل ښار د اوسیدونکو په خبره د ملکي او نظامي چارواکو، سفارتخانو، بهرنیو مؤسساتو او د ناټو قومندانۍ لارې د ترافیک او خلکو پر مخ تړل شوې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویپانې پاتره یو شمېر کارپوهان وایي د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي پروژو په عملي کولو کې ځنډ یو علت د تدارکاتو ځنډنی بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تېره اونۍ د څه باندې 20 وزارتونو او ادارو نومونه اعلان کړل چې له 80% کمه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري.
د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پراختیايي پروژو په عملي کېدو کې د ځنډ د مخنیوي په هدف باید د تدارکاتو یو مرکزي سیستم رامنځته سي. اقتصادي کارپوه او د مالیه وزارت مخکینی ویاند عبدالقادر جیلانی وایي دا مهال هر وزارت له ځانه د تدارکاتو څانګې لري چې باید د تدارکاتو په ملي اداره کې مدغمې سي. نوموړی وایي دا کار به هم پر وخت د پروژو د عملي کېدو لامل سي او هم به د فساد مخه ونیسي.
اوږدې پروسې دي، خپل د تدارکاتو اوږده پروسه ده چې دغه پروسې هیڅ شفافیت منځته نه دی راوړی، بلکې مشکلات ایجاد کړي دي.
د پراختیايي پروژو د بودجې نه مصرفول د دې لامل سو چې ولسي جرګه تېر اونۍ د 1349 کال قطعیه رد کړي. د جرګې همداراز پریکړه وکړه تر څو هغه وزیران چې له 80% کمه پراختیايي بودیجه مصرف کړې وي استیزا او د خپلواکې ادارو مسؤلین به هم وپوښتل سي. د تدارکات ملي کمیسیون چې ولسمشر مشري کوي هغه پروژې څاري چې ارزښت یې له 40 میلیون افغانۍ څخه زیات وي. د تدارکات ملي اداره وایي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 200 میلیارد افغانۍ په ارزښت 2000 پروژې څېړل شوي چې 1800 منظور شوي دي. د دغه ادارې مطبوعاتي مسؤول سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د پروژو د تدارکاتي چارو د ګړندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړي دي. د وی هڅې سوي چې د تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې پروسې ګړندۍ سي، خو موږ دا هم درکوو چې په وزارتونو کې زیات ظرفیت ته ضرورت شته ترڅو پروژې پر وخت پلان کړي. خو ښاغلی کاکړ وایي له تدارکاتي پروسې بهر زیات شمېر پروژې شته چې بودجه یې پر وخت نه ده رسول سوې. اوم غوښتل په دې اړه د مالیې وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه سو. د دې ترڅنګ نامنی او په وزارتونو او ادارو کې د پروژو د تطبیق لپاره د لازم ظرفیت کموالی هغه ستر عوامل بلل کېږي چې په خپل وخت د پراختیا پروژو د تطبیق مخه نیولې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د شمال زون په 15 ولایتونو کې په 200 میلیون ډالرو 15 بندونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال فهیم الله زیایی وایي چې هڅه کوي د آمو سیند سواحل هم ټینګ کړي. په دې اړه مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت به د هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند سواحلو پر تحکیماتو باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونه د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې پاړه زیاته کړه. دا بندونه اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي، د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې، او ټولیزه هزینه یې نږدې 200 میلیونه ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند د توقیان له امله له منځنۍ آسیا سره سرحدي لاین له منځه تللی، او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دمه د آمو سیند اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
شاید 1% نه باشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي، او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو، او په پام کې ده چې ډېر ژر سواحل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پیاد لري له نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د ژورنالیستانو او خبریالانو د خوندیتوب په اړه ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. د دې کمیټې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب په وړاندې اندېښنه لري. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې د جمعې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نعمت الله ظهیر په نوم د خبریال وژنه وه چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور واورئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پورې اړه نه لري او باید ورباندې حمله ونه سي. د دغه کمیټې مسؤل نجیب الله شریفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیله من یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، کنه د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنۍ مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبريالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا سوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله زهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د بی پولي خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیشه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکسی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمند کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تېرو اتو کلونو کې دا موږ پنځم د مطبوعاتو د کور سړی دی چې موږ یې له لاسه ورکوو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي رډیو ته وویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنې وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندي. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنشه کوي.
د پکتیا له څمکنیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د څمکنیو له جمنګل، جانیخیل او ډنډي پټان ولسوالیو د 12 ټولګیو د زده کوونکو څخه د کانکور ازمایشي ازموینه د حاجی سید ولی څمکنی په مالی لګښت واخیستل شو. عزیز الله ارمان یزید له خوست ولایت لیکلی وایي کندوز ته تللی پلاوی باید سمې څېړنې وکړي چې ولسونه پرې اعتبار وکړي او مجرمانو ته سخته سزا ورکړي شي. ستاسې نور پیغامونه چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه دي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه لولو. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي فاروق القحطاني چې ډېر کلونه یې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې، افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ختیځ لپاره د القاعده شبکې د قومندان د امریکا د پوز لخوا په داسې حال کې په نښه کیږي چې د شبکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوندي ځایونو د موندلو په لټه ده. ګارډن د امریکا د دفاع د وزارت د ویان پیټر کوک له خولې وایي دا کامیاب برید له امریکا بهر زموږ د هغه عملیاتو یوه بله نمونه ده چې د ترهګرو او هغه وسلوالو خلاف کیږي چې پر امریکا او زموږ پر متحدینو د بریدونو هڅه کوي. ګارډن د پینټاګون د ویان لخلې زیاتوي چې د القاعده شبکې یو بل غړی بلال الاتیبي هم د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو جلا برید هدف ګرځول شوی، خو د دې برید پایلې تر اوسه روښانه نه دي. امریکایي چارواکو ویلي په کونړ کې وروستی برید پر القاعده شبکې په وروستیو څو کلونو کې یو له مهمو بریدونو څخه و. د ګارډین ورځپاڼې په وینا فاروق القحطاني له څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزارت تر تعقیب لاندې و. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره د یوې اوږدې مودې راهیسې تر 2011 میلادي کال پورې نږدې اړیکې لرلې. ګارډین وایي قحطاني په 2009 کال کې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړ او د 2010 کال له نمایي څخه په افغانستان کې د دې شبکې مشرتوب کاوه. د دمرستیال بلال الاتیبي په افغانستان کې د القاعده کې دویم یادریم کس کړل شوی. د باستن ګلوب ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کړې. د ورځپاڼې په وینا یواځینی هیواد چې د محل د اروپا او جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کډوال قبلوي خپل افغانستان دی. باستن ګلوب وایي تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته ستان شي. ورځپاڼه لیکي ډېر د افغانان ښایي په اجباري توګه افغانستان ته واستول شي. د باستن ګلوب په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغان کډوالو یوه برخه له اروپا څخه افغانستان ته ستنېږي، چیرې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره د افغان کډوالو د ورسنولو په اړه یو قرارداد لاسلیک شوی. خو ورځپاڼه وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو لویه برخه هغه افغانان دي چې له ګوندوی هیوادونو پاکستان او ایران څخه استل کیږي.
خبریاست جاپان غواړي تقریبا د الوتکې همره تیز مګلو اورګاډی جوړ کړي. جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډی جوړ کړی دی. دا اورګاډی له ریل یا پټلۍ لږ لوړ حرکت کوي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه و د شینکانس چټک یا اکسپرس ریل ګاډی افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټکوالي لپاره ریکارډ جوړ کړ. توکیو به په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وي او داسې ښکاري چې دا ځل جاپان لا چټک ریل ګاډی د اولمپیک لوبو نندارچانو ته ښیي. دا مګلو اورګاډی تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 602 کیلومتره مزل کولی شي چې دا یو بل ریکارډ دی. حاضر دا مګلو ریل ګاډی تر دې په لږ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچون ښارونو کې فعال دی. ټاکل شوی دی چې مګلو ریل ګاډی د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړي. دا ریل ګاډی به د دوغو دو ښارونو ترمنځ 225 کیلومتره مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي. اوس هم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کندوز د پنځشنبې د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو ټیم نن څېړنې پیلوي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو آسترالیایي کارکوونکی پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ایتالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلې دي. او د البانیا او کوسو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تروریستي حملو په تور نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا ساعت 8:32 دقیقه با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و اسمت سارون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه میکروفون شما را آغاز میکنیم. در افغانستان در بیش از 14 سال گذشته و دنبال آزادی بیان به وسیله رسانه ها مردم از رویدادهای مختلف کشور و جهان مطلع شدند. از رسانه ها با عنوان قوه چهارم در افغانستان هم یاد می شود. خبرنگاران در شرایط مختلف در شمار از رسانه ها همواره تلاش کردند تا با پذیرش شرایط دشوار برای مردم اطلاع رسانی کنند. اگر جبهه جنگ بوده یا یک منطقه خطرناک، اگر تحقیق درباره فساد بوده و یا هم متهم شدن مقامات، اکثر رسانه ها تلاش داشتند تا شما را از تحولات آگاه سازند. اما با این هم افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دانسته می شود. در جریان امسال چندین حادثه ناگوار برای کارمندان رسانه ها به خصوص تلویزیون های خصوصی رخ داده. از حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع گرفته تا لتوکوب خبرنگاران و اخیراً کشته شدن یک خبرنگار جوان در ولایت هلمند. نعمت الله ظهیر روز جمعه دفعه یک ماه در شهر لشکرگاه قرار گرفت و جان داد. حالا برخی نگرانی ها از مسئولیت خبرنگاران مطرح می شود. پیشنهاد شما برای حکومت جهت امنیت کارمندان رسانه ها که بعضشان در شرایط خیلی دشوار برای شما اطلاع رسانی می کنند چیست؟ چی کار باید از سوی حکومت شود که خبرنگاران مسئول بمانند؟ همچنان برای مخالفین مسلح دولت که در نتیجه جنگ ها و حملاتشان اکثرا خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هدف قرار می گیرند چی پیام و گفتنی است؟ در برنامه میکروفون شما در این مورد از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان از شما خواهیم شنید.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل سرانه کال د افغانستان که د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کالو وروستۍ پېښه هم د نعمت الله ظهیر ولې آریانا د تلویزیون د خبریال وژنه په هلمند کې چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. ستاسو په نظر یوازې حکومت کولی شي چې د خبریالانو ژوند وژغوري، او که فکر کوئ چې خلک د دولت وسلوال له مخالف ډلې او نور هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، څه باید وشي چې خبریالانو ته ضرر ونه رسیږي چې حقایق تر تاسو خلکو پوری ورسوي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1550 د افغان بیسیم 0903 شمیره په یاد لرئ د ستاسو د اس ایم اسونو یا پیغامونو لپاره ده. او همداراز که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، بریم با شنونده اول از طریق تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
توخی صاحب مهربانی کوی لزابل.
سلام علیکم. توخی ام دزابل ولایت
کوستا. سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
مننه چې ډیر سخت پرونه مو چمتو کړی ده. واقعا په افغانستان کې خلک ډیر زوی بلی دي، لاغو خلکو د خیوه د خبرنگارانو یا د ژورنالیستانو کولی ده. روسیا هم دا په افغانستان کې غټ خدمت پر غاړه اخیستی. د مور لدوی د خدیشې منندوی یو چې د وطن لپاره موږ ته د وطن حالات راکوي، د نړۍ حالات راکوي. خو په افغانستان کې هیڅوک نه ده مسؤول، له ماموره تر کاریګر تر کلیواله، د ملت ټول خلک زوریدلی دي. هر څوک د خپل مرګ ونډه پر کوي په دې وطن کې. موږ تاسې شهیدان یو، خو بیا هم ژورنالیستان ډېر زوریدلی دي. نو موږ له ټولو خلکو څخه دا هیله لرو چې ژورنالیستانو سره تکلیف وکړي، او له دې څخه دا خواهش لرو چې وجنګي سیمو ته داسې نه وکړي چې دی په مخ کې ورشي وایي زه به ټولو مخ کې خبر خپور کړم. نو هغه خبر بیا سړی څه کوي چې د ده په مرګ یا د ده په نیستي باندې تمام شي؟ یو څه دې توقف کوي، او حکومتي قواوې هم باید ژورنالیستان و داسې سیمو ته نه ورولي، لکه نعمت الله ظهیر چې و داسې سیمې ته ورستی چې هغه جنګي سیمه وه او په مین کې سکیل. نو دوی باید خلک و داسې سیمې ته نه ورولي. او من ژورنالیستانو څخه هم موږ دا هیله لرو چې موږ ته حقایق بیان کړي. البته په ژورنالیستانو کې هم فرق شته، په شبکو په راډیوګانو په چوډیوګانو کې فرق شته. زموږ دپاره باید حقایق په ګوته کړي، موږ به له دې څخه نور هم راضي شو. البته د ازادي راډیو ژورنالیستان هم یو ډله د ژورنالیستانو ده، خو موږ له هغو څخه نومور په نامه باندې نه یادوو. په دې کې داسې خلک شته چې کله د حکومت مخالف یا د طالبانو موافق یا د ملت خلک خبرونه یا تلیفون ورو کړي دي په یو بانا په یو ډول باندې مفتي وو هغه کارکوي، او هغه مرکین ژورنالیزم اصول دا دي چې هر چا تلیفون واحد.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ترخي صاحب، کور دې ودان. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب ساعته نه نیم ساعت او اوریدون کوتراني کي لرو سلامت ګلاله لګلي.
مهرباني کوئ
سروان صاحب، څوک خوندي دي خبریالان به خوندي شي؟ نو فکر کوم چې ګوره یو ځای چې فکر کوم ګوره د دولت کسان خبریال له ځانه سره بیا یا په دې جنګ سانې ته، نو هلته طالب د خپل منو چې دا نه وایي چې ته په خبریال مه لګېږه او د اردو خلک وول نه. اوس ګوره غټه بېرته دا موضوع په دغه ځای راسر کړي. د کندوز پېښه ده، طالبان رالو په کورونو نیوتو. نو هلته طالبان خلکو نه ورته ویلي چې طالبانو راځي د مین مېلمانه یاست، په کورونو نیوتو د فاس دولت حوالات شو بمباري باندې وکړه. نو داسې حالات ډېر د دې که دولت له دې څه فکر وکړي که یو خبر جوړوي او داسې کوي دوی هلته بیا وي، نو فکر کوم دا د دولت خاص دولت یوازې دي. که دولت له دې سره دغه ونه کړه جنګ حالاتو ته ولې خبریال بوزي؟ داسې دې خبریالي ورته د ځکه
ضرور نه ده چې دولت یې بوزې. خبریال په خپل هم غواړي چې لاړ شي او حقایق بیان کړي، بیا که چېرته لاړ نه شي د جنګ جبهې ته او یوازې د حکومت په خوله خبر چمتو کړي یا راپور چمتو کړي، بیا به اول تاسو وایست چې دا خو یو طرفه راپور ده، تاسو څه لیدلی نه دي، هر څه چې حکومت درته وایي همغه تاسو خبروي. دوی مجبور دي چې لاړ شي.
دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. یو شی فکر کوم دا بل طرف هم داسې یو ډزې کوي، د یو طرف ته فکر کوم خبرې الان نه دي، دا یو طرف ته ځي دا بل طرف ته نه ځي. نو فکر کوم بعضې وخت به خاصتا هم داسې یو کار کوي چې لوګو طرف ته روان وي، هغه به ولي. نو ځکه که داسې اوس سره صلیف ته وګورو، د سره صلیف هم چې هغه بې طرفه ده، داسې عامه ګوره دواړه طرفو ته ځکه کوي چېرې هم داسې وزنې نه دي اورېدلې، داسې خبرې نه دي.
بلې، د سره صلیف شوي دي جلال صاحب، د سره صلیف د کمیټې کارکوونکي هم په ځلونو ویشتل شوي، نیول شوي، تختول شوي دي په ځلونو، یو ځل هم نه، څو څو ځلې. خیر، پر حال ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلامونه د آزادي رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د غفار حکمل یم، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه سره په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب.
ساروان صاحب، څو لارې دلته د خبریالانو د پاره د هغوی د ژوند د خوندیتابه د پاره موجودې دي چې باید خبریالان او خلک او حکومت یې باید په نظر کې ونیسي. لومړی، خبریال باید خپل بې طرفي وساتي او د هیڅ یو ضد باندې تبلیغات ترسره نه کړي او یا په بدنامه ونه بولي. او دوهم، حکومت د پاره دا لار نه ده چې دی باید خبریال سره نظامي کسانو سره کړي او د هغه امنیت هغه ونیسي یا خوندي کړي. دا د خبریال د مسؤلیت لاره نه ده، بلکې د حکومت لپاره ښه لاره د خبریال د مسؤلیت لپاره. هغه دا ده چې باید حکومت د خبریال څخه د یو تبلیغاتي الې په خاطر کار وانخلي. یعنی موږ وینو حکومتي چارواکي کله ناکله یا بعضې رسنۍ هغه د حکومت داسې کار نیخي به یو حکومت ته یو تبلیغاتي الې یا د وسلوالو مخالفینو یا د یو بلې ډلې یا د یو بلې ډلې چې دا د خبریال د بې طرفۍ د لعامل نسي جوړېدلی. او ځکه چې نو د مقابل طرف چې هغه وسلوال مخالفین دي یا بله ډله ده هغه را پاسیږي او د خبریال پر ضد باندې تشدد ترسره کوي. لکه موږ چې مثالونه اوس په موږ وینو په افغانستان کې، ځکه چې افغانستان پر ډلو ډلو ویشل شوی دی. او دریم، د خلکو همکاري او د خبریالانو ترمنځ همکاري ده، چې خلک باید د خبریالانو سره همکاره اوسي او د خبریالانو د ژوند د خوندیتابه دپاره زیاتې هڅې وکړي. ځکه چې په هغه ساحه کې چې هلته خطرات موجود وي، هلته خلک هم موجود وي، او خلک هلته باید د خبریال سره دومره کوشش وکړي د هغه د خوندیتابه دپاره تر څو خبریال په خطر بني هلته په موجود خطر خبر کړي. او هلته چې خطر وي، هلته خلک باید د خبریال سره مرسته او کومک وکړي تر څو خبریالان ته هلته مشکل او ستونزه پیښه نه سي.
مننه.
بفرمایید صاحب، یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد از او برخ پیام های شنونده ما فرستادن. بفرمایید صاحب رادیو
زدید. در قدم نخست سلام به شما، سلام به من قرارتان، خدا کنم نکن ستمند سرال باشه، لباس افت بردن نشته باشه. انا اطلاف مغزور سوالی فرمان.
بفرمایید صاحب.
در رابطه به پروگرام شما، سوال ما ایست از مهمانای عزیز که تا کدام زمان بزرگای افغانستان در رس قدرت قرار دارن؟ به قدر اولوس خدا، به قدر ژورنالیسم خود، چرا نمیفهمن؟ چرا احترام نمیکنن؟ چرا تنها به خاطر زیر کار میکنن؟ چرا به خاطر امنیت؟ چرا به خاطر آرامی اروپای ملت و آسایش و ژورنالیسم و تمام ملت خود چرا این کار نمیکنن؟ سوال من اینیست.
شنونده عزیز، مهمان ما در برنامه میکروفون شما همیشه شنونده ها هستن، ما فقط نظریات شما رو میگیریم. اگر نظر دارین در این مورد بفرمایید.
خب نظر ما خود ایست حکومت از دخواب زمستانی فرو رفته، ایچ وقت بیدار نمیشه و تا زمان که این خواب تنها فایده جی بخواد در نظر بگیرن، ایچ وقت ملت ما رو خوبه نمیبینه، جورنال زمایی بچاره ما رو خوبه نمیبینه.
تشکر، سلامت باشین سب. یک شنونده، نه فکر میکنم شنونده ها تماسشان سرمان سب،
اما
هستین که بریم به پیام های شنونده ها.
بله حتما، پیغامونه به شروع.
بله. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که باید امنیت خبرنگاران گرفته شد و گفتن از خبرنگارا هم میخواییم که اونا به خطوط اول نبرد نرن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که خبرنگاران فرزندان صدیق افغانستان هستند، اونا در بدترین شرایط تازه ترین خبرها را به مردم میرسانند. گفتن از حکومت میخواهیم که در مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کنم. فضل از نورستان نوشته کرده که در مرکز ولایت نورستان هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره و گفتن ما از تمام خبرنگاران میخواهیم که اینجا بیاین و صدای این مردم مظلوم را به دولت مرکزی برسانند تا به مشکلاتشان توجه شود. از نورستان البته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که نعمت الله ظهیر، البته خبرنگار تلویزیون آریانا، که روز جمعه در شهر لشکرگاه کشته شد، گفتند که یک شخص محبوب برای مردم هلمند بود و گفتند شهید شدنش برای تمام مردم هلمند یک زایی است. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که کشته شدن خبرنگاران واقعاً ضایعه بر تمام ملت است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس گفته که خبرنگاران باید به خط اول جنگ نروند، گفتند که ای آتش است و تر و خشک می سوزانند. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که خبرنگاران ظلم ظالم ها را برملا می سازند و صدای مظلوم را به جهان می رسانند. کشتنشان گفتند جنایت است.
فضل رحمان فضلی کنر چخلیکی چه البته در کنر سید جمال الدین افغان پوهنتون چخه و خبر یالان در طولنی اعصاب دی و وژنه در بیان آزادی زیان منوی که افغان دولت زمان منینو باید الکترونیکی تذکری و بیشی و دیوار طول و مخابراتی دستگاه و سیمکارتون باید بایومتریک کندی. نپیجرمه چی دیلت سرچپوری ویلی دی. سیدی قلال هلمند لیکلی دی وید نعمتالله ظهیر پا مرگ دیر خواشی نیم. دواکونه باید اول سیم پاک کری و بیا خبر یالان پا مسون توگه داسی زایونه تبوسی. عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی که ده خبریالان و عزت باید بکلو خبریالان مشت خبر را رسوی. محمد فهیم ادیب ل میدان شار لیکي وای زما په نظر خبریالان په تمام دنیا کې آزادی باید د دوی ژوند مسونه او احترام ورته وشي، ځکه چې همدغه خبریالان کنه وای نو موږ به له دې واقعیو او پیښو چا خبرول. نادیه میوند له زابله لیکي خبریالان د دولت او خلکو ترمنځ د یو پل حیثیت لري، دنده یې پوره د تقدس وړ ده او درانه دنده ده. یو بل اوریدون که هلال هدایت الله هلال لیکلی دی وی ژورنالیستان د ملت دردونه انعکاسوي و حل او ټکولی د منلو نه دی. ستومان له خاص و روزګان ولسوالۍ لیکلي خبریالان د ګران افغانستان خدمت کوي، افغانان یې قدر کوي او د پاکستان تم بدرد لیکلی دی. نپیژم چې ولي حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکلی دی د طالبان او حکومت څخه غوښتنه کوم چې ژورنالیستان د عامو خلکو خدمتګاران دي، د دوی له ځورونې لاس واخلي. خبریالان بی طرف خلک دی، حکومت او طالبان د هغو ژوند ته ډیره پاملرنه باید وکړي، ځکه چې خبریالان د هرې سیمې اصلي انځور وړاندې کوي. دا خبره له کنړ څخه وحدت لیکلې ده. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ لیکلي دي اوس مهال د ژورنالیستانو ژوند د ډیر خطر سره مخامخ دی، مثال یعقوب شرافت او نعمت الله ظهیر دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. شماره 818 افغان بی سی ما فراموش نکنین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است با آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی رادیو دات آزادی و اسکایپ ما هم امی لحظه فعال است. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده هم اصلا در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
قاری صاحب پشتون دی فکر کن.
بله محترم سروان سرکات سلام و نمانده کمینده اینی سرکات در آزادی رادیو تور و کارکون کابردون که تا سهر ما پخیر دیرسه موضوع متاکلی ده. اول خود موکی سپه سپادی ده خدای بخشلی زهیر صاحب کورنی تا و تاکی طول و جرنالیستان و تا و ده تسلیت وای مخدق علایی ده دار وقت وشنوره که او بلا خبر داده چه ده جورنالیزم اصلا ده جورنالیزم داشتی و کشر ده ده یو معصوم کشر ده ده آغا کسان دی چه دی دخل اگر آجی شوی او ده آغا کسان دی چه دخل بو اوازون ده نری تر غزور سوی ده جانیانو تر غزور سوی ده یو بیه طرف کشر ده ده معصوم کشر ده او بلا خبر ده ده کدغه نوی نن با ده افغانستان خلق یا ده نری خلق کانو ورانده پراتوی یا دانه خلق دوی دی چه ده بیلابیل واقعات و گناگون واقعات دخل بو تر غزور سوی نو ده یو شک کشر ده. خبر داده چی سروان صاحب اصلا خود مومن پا قتل بانده کتاب وای وی عرش تخدای لرزیزی چی مومن وینا تویزی نمزی که پرسر بانده عرش تخدای لرزیزی عرش تخدای پا دروشانه که لرزیزی یو چی شهید ورزی تخدای وزر تا عرش لرزیزی خوشحالیه او بل چی طلاق واقعی کیزی پا قلبو که در طلاق دیره و بد کارده که هر چی مبا کارده و لیکن چی واقعی کیزی عرش تخدای لرزیزی چی در سز و خوابان سر جلا کیزی. نرا بسم اصلی موضوع تا اصلی موضوع داره چی د دوه خلکو د امنیت نیول پکار دی. اوس دا دی دولت باید داسې کار ونه کړي چې هلته دوی پوهېږي چې هلته چا مینونه ایښي چې هلته مینونه یا دوی دا خلک ژورنالستان ورولي د پاره د دې چې دوی راپور چمتو کړي یا د دوی د کامیابۍ راپور چمتو کړي. پر دولت باندې د دوه خلکو امنیت فرض دی او ژورنالستان ته مې هم دا هیله ده چې دوی هغه ځایو ته ورنیسي چې هغه د دوی د مرګ سبب کېږي یا د دوی ژوند ته خطر پېښېږي. او په دې کې همکاري د ملت هم شرط ده او ملت د ملت هم د خلکو توقع دا ده چې یو ژورنالیست یو ځای وځي هغه باید خپل د ورور په شکل د خطر تر ځای تېر کړي خپل د ورور په شکل یې ونازوي. نو داسې ژورنالیستان موږ ډېر د لاسه ورکړه. دغه ژورنالیستان چې په خدایي مرګ مړه سوه واقعا سروان صاحب ته باور وکړه لکه الکوزی صاحب چې موږ د لاسه ورکړئ مرحوم خدای بخښلی ډېر یې موږ په غم غمګینه وو لکه شیبه شهید ساسي د ازادي راډیو خبریاله یاد شي داسې نور یا زبیر شبان چې خپل په مرګ مړه سو او دا ژورنالیستان چې وینې تویږي یا آزاد خپل آزاد خپل د بدن د لاسه ورکوي یا کورنۍ د غم په ټغر کښېني دا واقعا یو اهم پېښه ده یو غمجنه پېښه ده. خدای تعالی دې نورې داسې پېښه
سلامت اوسې قاري صاحب پښتون
سلامت زنده باشین. یک شنونده دیگر بگیریم. بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم نعیمی صاحب محترم چاروان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو کوم په خپل سلامونه ونی کې لوړه نیکوم شمس الحق باغرانوال د کابل څخه مړی کړي
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم واقعا هم ژورنالیستان د قدر وړ دی او په داسې یو هیواد کې لکه زموږ هیواد چې د بېلابېلو ناامنیو سره مخ دی د قانون حاکمیت نشته بې بندوباري ده. اکثره وخت موږ وینو چې ژورنالیستانو په وړاندې تشدد کېږي تاوتریخوالی کېږي یو ځای چې یو حادثه و یو پېښه کېږي هلته دوی خبري پوښښ لاندې هغه سیمه نیسي. نو موږ لیدلي دي چې د دوی کامرې ماتې دوی ته توهین شوي تحقیر شوي. یعنی دولت خپله د قانون حاکمیت ته ژمن نه دی. یعنی موږ قوانین لرو داسې نه دی چې د دې په اړه باندې قوانین نه دي موجود. دغه دولت خپله باید قانون حاکمیت ته ژمن اوسي او هغه کسان چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي خشونت کوي هغوی ته باید جزا ورکول شي معاف نشي او دغه د اطلاعاتو د ورکولو او د اطلاعاتو د لاسرسي دغه فرهنګ عام یعنی د ټوله خلک ورته ژمن واوسېږي او د خبریالانو د خوندیتوب او مصونیت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. یعنی خبریال خو دغه دی د جګړې لومړی کرښه کې هم قرار لري. یعنی ولس خو ډېر اشد ضرورت لري د اطلاعاتو د حاصلولو دپاره او باید دغسې ګامونه واخیستل شي چې د خبریال ژوند ته احترام شوی وي او د ده دغه مسلک ته او د ده دغه وظیفې ته احترام شوی وي او ولس هم ادایي ترلاسه کړې وي او خبریالانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې مثال بې فرې قضاوت غیر جانبدارانه قضاوت وکړي. بس نو انشاءالله
سلامت
هستید. سلامت سلامت مهربانی زنده باشین. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. نه تماس از اونها قطع شده. ساروان صاحب باز هم پیام ها خیلی زیاد هستن در مورد موضوع برنامه. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته که در اثر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی مسئولین امنیتی خبرنگاران کشته میشوند اگر مقامات واقعا بخواهند که اطلاع را به وقت و زمانش با خبرنگاران شریک بسازند کار خبرنگاران آسان تر خواهد شد. سنا صداد از ولایت میدان وردک نوشته کرده که خبرنگاران با آن اندازه‌ای که از سوی دولت اذیت میشن گفتن مخالفین اونا را خیلی اذیت نمیکنن. نمیدانم شاید در منطقه از اینا چنین باشه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که از حکومت میخواهیم تا امنیت خبرنگاران را بگیره و از طالبا هم گفتن میخواهیم که به خبرنگاران آسیب و صدمه نرسانند. و اسمت الله از هرات نوشته کرده که تمامی مسئولین حکومت گفتن که باید خودشان و فرزندانشان به جبهات جنگ برن تا از واقعیت‌های زندگی خبرنگاران آگاه شوند.
حبیب الله زهین پکتیا څخلی کې خبریالان د ټولنې ترجمانان دي باید ټول اړخونه ورته پاملرنه وکړي. احمد الله میوند لیکي خبریالان باید څوک ونه ځوروي. یعنی منظور یې دا ده چې څوک باید خبریالان ونه ځوروي. بل افدون کې عبدالمتین مسرودی له فاریاب لیکلي دي د خبریالانو مراعات باید وشي. محمد قاسم زواک په بل پیغام کې لیکلي دي چې خبریالان به طرف دي هر وقت خبریالان د دولت مخالفینو لخوا په شهادت رسیږي. زهیر هم د طالبانو په ماینچا وشل شوی دی. عبدالله صافی له هلمند ولایت لیکلي دي خبریالان باید دې ته مجبور نه شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته واستول شي. صدیق الله د هلمند څخه لیکي د نعمت الله زهیر په مرګ ډېر خواشی نه یم. ځواکونه باید اول سیمه پاکه کړي او بیا خبریالان همداسي سیمو ته بوسي. عبدالجبار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د خبریالانو امنیت باید حکومت او همدارس د دولت وسلوال مخالفان وساتي.
حالا هم بریم به شنوندههای ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بلی السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د خیوی ولسوالۍ د برکشکوټ نه.
مهرباني کوئ نجیب الرحمن صاحب.
سروان صاحب تا او نعمی صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خبریالانو مرګ چې دی موږ دپاره ډېر خواشینوونکی دی، ډېر زیات خفه کېږو په
سلام
او له ښکېلو غاړو سره هیله کوم چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او خبریالانو ته نقصانات ونه رسوي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت کور ودان نجیب الرحمن صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو. یو وری بیا هم د موضوع اعلانو. خیر د اوریدونکی دی، یو څه منتظر پاتې شي. منظور دا ده، موضوع دا ده چې په سش کال د خبریالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کالو. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د خبریالانو ژوند ته خطر پیش نشی؟ دولت ته څه پکار دی؟ د دولت وسلوالو مخالفانو ته څه پکار دی؟ او خلکو ته څه پکار دی؟ تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو مسؤلیت نه یوازې د دولت او د دولت وسلوالو مخالفانو په غاړه واچاو، بلکې د خلکو مسؤلیت مبالو چې له خبریالانو سره مرسته او کومک وکړي څو حقایق بیان کړي او خلک له حقیقتونو خبر کړي او تازه معلومات ورکړي.
بله، در همین مورد نظریات شما را هم میگیریم و موضوع برنامه ما مسئولیت خبرنگار است. پیام شما برای البته تقاضایتان از حکومت چی است در مورد مسئولیت خبرنگارا و پیامتان و گفتنیتان برای شورشیان مخالفین مسئله دولت چیست که چگونه خبرنگارا را البته اونا هم در مناطقشان که برای پوشش گزارش ها و خبرها خبرنگارا میرن اونا را هدف قرار ندهند و به مسئولیت از اونا توجه بکنند. در هر دو مورد پیام شما را میگیریم. و حالا یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. ارمان هم نخوص و لایت سخه
مهربانی کوی کورم موادان
بس خلای ده بطول خبریالان ستما فغانستان که مسیح حالا درحم بود که تو باید ده خبریالان وزن تدبای تکه که خود درسی و باید خبریالان هم ده خپل کار تا یا خپل کار تا هاو پجنی حکومت صحه کې دوی کار کوي، حکومت صحه کې دوی حالت عمل ته باید دوی خپل د دواړو خواوو نظرونه راواخلي. که نه د جګړو د دواړو خواوو نظرونه که هغه د دولت وسلوال دي که د دولت مخالفین دي او د دولت هر خوا باید راواخلي او د رسنیو له لارې خپره کړي او دوی هم خپل کاري فعالیتونه په کومه صحه کې چې دوی فعالیت کوي باید
کوردی ودان. بل اوریدون کلرو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسفر سروان صاحب تا و نیم صاحب سلامون اولانی کوم.
سلامت هستی.
مهربانی صاحب.
زد ایران است تلفون دی سیمان دی ولایت دست کوم.
مهربانی کوی.
زه نعمت الله زهیر صاحب په مړینه باندې ډېره خواشیني څرګنده کړې ده او موږ د دغه افغانستان د ملت و او د افغانستان د دولت و د طالبانو غواړو چې د دغو او استاد معنا و ژوند ته توجه وکړي او دا خبرنګاران حاجت نه کړي. دا خلک معنا آګاه کوي، د یو سیمې څخه خپل خبر ویني راټولوي. دا خلک معنا آګاه کوي چې دا خلک خبر سی. والسلام.
سلامت
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است،
خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب
لرادیو مو یو څه لري شی
الادی رادیو دا.
مهربانی کوی صاحب
پکتیکا نه زما تر کوم درامانی ما.
مهربانی صاحب
دی خبریالانو وقت به زده د سوایم کوم خبریالان چې کوم ساحه ته دی یا کوم ولسوالۍ ته دی یا د جنگ ساحه ته دی اوله مسلمه کې دی باید ولس سرمات کی ولس جریان کې واچوي چې آیا په منطقه کې وضعیت څرنګه ده وضعیت کړکېچن نه کړې کړکېچنې خبریالان باید راته لاړ نه شي او خلق سرنکاران دي په هر کې خبریالانو سره خلق کومه کوي همکاري ورسره کوي لېلم هغه کوم واقعیات یا هغه راپورونه ورکوي خبریالان به کدا کارونه چیرې په نظر کې ونیسي په امن کې به هېڅ مشکل ونه ورته جوړیږي انشاءالله.
صحیح مننه سلامت و
تشکر. یک شنونده دیگر سرون صاحب میتونیم خیلی کوتاه بگیریم وقت نشر خبرها فرامین هست. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. سلام دی عزیز.
دی پیغام قطعه سویو جاله پیغام دی قاسم خان دی لنا معلوم زای لیکلی دی وایزه د جنو اوریدون کو تایران هم دی وای چی خبریالان دی مخ کی تر مخ کی هغه سیموتن نزی چی الته اطمینان نیوی او دی امنیت په ارتباط لیکن دی وای چی که خبریالان هر سیمه تلر نشی نو بیا څنګه دی یو چا په خلبانی باور وکیاو راپور دی بل چا په قول جوړ کی باید خبریالان هر سیمه ته لاړ شي حتی که خطر هم موجود وي او وسله والی ډلې هم د دوی ژوند ته درناوی وکړي.
بله چنان چه سروان صاحب در رسانه های بین المللی اگر دیده باشیم در می چند روزه که عملیات خیلی شدید در موصل عراق ادامه داره به خاطر بازپسگیری از شهر از وجود داعش، خبرنگاران از رسانه های مختلف به اونجا میرن چون وقت کارشان همی هست
وقت
در اونجا اطلاع رسانی برای مردم بکنن، در غیر از او اکتفا کردن به بعض آوازه ها کافی نیست بر رسانه.
مثلا داعش به یو څه وای، عراقی ځواکونه به بل څه وای، نو دوی باور پیو کی صرف وای د داول د داول په دی خو ونه شو. باید خبریال په خپل هم ساحه وویني چې حقیقي وضعیت څنګه دی او بیا دغه په اساس دی دو